السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان و بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې په دې خبرونه کې په 2023 کال کې د طالبانو پر کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې باندې خبرې کیږي د دغه بحث کوربه زما همکار احمد شیبر د یوستل ملمنو سره استودیو ته راځي خو اوس په مو کړی د دې سات خبرونه ته په هرات ولایت کې تیر شپه د وی زلزلې ټکانونه احساس شول د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې لاټکل سره سم د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.3 درجه وو د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د زلزلې د شپې په 12 بجې او شپږ دقیقو شو او مرکز د زمکې له ساته 1.5 کیلومتره لاندې وو تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی په هرات کې سږ کال پر لپسې زلزلې وشوې چې له کبله یې شاوخوا 2000 تنه مړه او زرګونه خلک بې کوره شول د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چرند سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه ازبکستاني رسنۍ نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب ساری حمید الله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان لارې د پاکستان سره د ازبکستان د لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوارخیزو همکاریو خبرې وکړې د 2023 کال په فبروري کې افغانستان ازبکستان او پاکستان د مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه خو د جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته دا پروژه د سمودې لپاره هېره شوه د سږ کال په اوړي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې د دې 533 کیلومتر اوږدې لارې جوړېدو ته باندې 4.5 میلیارډ ډالر په کار دي خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې په دې پروژه کې پانګه واچوي ازبکستان له قطر نه غوښتي چې په ترانس افغان پروژه کې پانګونه وکړي د پاکستان د پاوز لوی درسیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفره تر ستنېدو وروسته نن د پاوز له جګپورو جنرالانو او قمندانانو سره خبرې وکړې په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ پر راولپنډۍ کې د پاوز په مرکزی قمندانۍ کې جوړه شوه پاکستان ته د اروپي خو امنیتي اندېښنو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې د پاکستان د پاوز مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د غونډې برخوالو د هغو ګواښونو او خطرونو لپاره د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې چې پاکستان ورسره مخامخ دی په خبر پاڼه کې د افغانستان د نوم له ذکر پراته راغلی چې په یو گاونډي هیواد کې ټي ټي پی او هغه ته ورته نور تر هغه ډلې په نازایونه او د عمل ازادي لري دوی دغه وسلوالو ډلو لاسته د پرمختللو وسلو ورتلل د پاکستان امنیت ته جدي اندېښنه وبلله د ترکیه دفاع وزارت وایي چې په سوریه او عراق کې د پی کی کی یا د کوردستان د کارګر ګوند په سباندي او یا هدفونو حمله کړې دي د ترکیه دفاع وزارت پرون چهارشنبه د خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې دا بریدونه په عراق کې د خپل 1200 سرتیرو د وجل کېدو په جواب کې کړې دي د ترکیه د دفاع وزیر په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر خبر شوی ویلي چې د ترکیه په ورستۍ هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې لکتر لګه 950 وسلوال وجل شوی او د خپل سرتیرو غاچې اخیسته دی
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم هر کله مو کوم د طالبانو د حکومت د کورنی تګلارې او بهرنی روابطو په اړه بحث لرو د 2023 کال وروستي ونیدا په تیر یو کال کې له سیاسي اجتماعي او اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت تګلارې څرنګه و له ملګرو ملتو سره د طالبانو روابط د 2023 کال په اوږدو تاو د پاتې نشول ملګرو ملتو د کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړه او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړه د امریکا له متحده ایالاتونو سره هم د وړم کال په څیر روابط سړ پات شول له اروپای ټولنې سره له دې اړخه اړیکې تاو د شول چې د اتحادیې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي خو سیاسي روابط سړ دي له اقتصادي پلوه نړیوال بانک ورلم خداس وړاندوینه کړې و چې په 2023 کال کې به د افغانستان اقتصاد په خپل حال پات شي یعنی وده به ونه کړي د دې نړیوال مؤسسې په باور په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره د افغانستان اقتصاد 15% کې زیانمن شو په کور دننه یو عمده ستونزه د نجونو او میرمنو د حقونو ده دا هغه مشکل دی چې د ډیرو په باور د طالبانو د حکومت د پرسمت پیشندلو مخنی ولیده. د مسلې د جنو راپورونو لمخې د افغانستان پر اقتصاد هم منفی تاثیر کړی دی. د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت په کوردننه تګلاره داسې ده چې له نورو افغانانو سره په مهمو موضوعاتو کې شکیلتیا کمزورې ده، خصوصا په سیاسي اجتماعي برخو کې. مثلا که چیرته دوی د خپلې بریا ورځ لمانځي، یوازې دوی په خپله پکې راغونډي شي. که دوی یوه تاریخي ورځ لمانځي، بیا هم په خپله پکې ناست وي. په حکومت کې هم هغه څوکۍ چې له بهره یې نور لیدلی شي، هغه یې خپلو خلکو ته سپارلی دي، چې شایي همدا علت وي چې نړیوال حتی د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي. دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره دی، د اقتصادي چارو کتونکی تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی په دې بحث کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم، خبرونې ته ښه راغلی. لومړی به له شاغلی سادات څخه واورو. سادات صاحب، له سیاسي اړخه تاسو په تیر یو کال کې د طالبانو تګلاره څرنګه ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو غرون کوم کوم میلمنو ته او پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ حالت او یا د سیاسي حالت داسې باید وڅېړو چې یو کور کې دننه د په اصطلاح دی او یو بهرنی. په دننه هیواد کې له بده مرغه په سیاسي اړخ کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري، تر ټولو د مخه د دغه نظام حاکم نظام مشروعیت مسله مطرح کی، چې د ولس له ادرسه دوی مشروعیت لا تر اوسه څنګه چې لازمه ده نه دي ترلاسه کړي. دا هغه تر څنګ یو حکومت یا یو نظام چې اساسي قانون ونه لري او دا غي پر رڼا ولس ته او نړۍ ته جوت نه وي چې دا لنډمحاله او اوږدمحاله د اړیکې څنګه دي، دا بیا بل ستونزه ده. دا هغه تر څنګ بل ستونزه دا ده چې دغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ ده، دا ورستر بلې په زیاتې دوه ده، نه په کمېدو. او یو مسلکي نظام تمه چې ولس لري او ولس وشي کولی ځان په کې وویني، داس یو اثر لا تر اوسه نه لیدل کېږي، سره د چې دوی ښایي بعض ځایونو کې چې نوې تقرریګانې شوي دي په ټیټه کچه، البته د مدیر نه لاندې، خو ځکه د مدیر نه تر وزیره پورې دوی بیا په خپله دي چې هر چېرته دي. لکه څنګه چې تاسو خپل په راپور کې هم ویلي، یعنی هر هغه او د افغانستان یو ملي ورځ یا یو جشن چې وي، د دوی د خپل نه بغیر تاسو عام ولس نه ویني چې په دې خوشحالي کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي بیرغ سره مخالفتونه د دوی یو دولت ترمنځ یو ډول کرکه رامنځته کړې ده، چې دوی د افغانستان تاریخ او ملي بیرغ سره مثلا دا ستونزې شته. تر ټولو بیا غټه هم ده بل ستونزه دا ده چې د هیواد نیمایي قشر نیمایي بدنه فلج ده، هغه څنګه خویندې لورګانې او میندې دي چې هغه د لپاره تعلیم کار شرایط بالکل، چې بیا دغه ټول د دې لامل کېږي چې نړیوال هم ګوري چې ولس د نه ناراضه ده، هغه څه چې ولس درنه غواړي هغه نه کې، یوازې په دغه چې تا امنیت تامین کړی او د دې امنیت دا ستا مسؤلیت دی چې په هغه تېر وخت کې ته خپله یو د هغې لاملونه نه وي چې تا امنیت خرابه کړې وه، اوس چې جګړه نشته دا ستا مسؤلیت دی. لاکن نړیوالو سره گاونډ سره روابط جوړولو په خاطر بیا نړیوال قانون شتون لري، بیا د نړیوال قوانینو مطابق لکه څنګه چې نور شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه تړون لري، مګر هم یو د جنګ نه یو چې باید د هغې مطابق ځان جوړ کړو.
مننه سادات صاحب، مننه. د شهاب صاحب نظر به هم پلنډو واخلم. شهاب صاحب، له سیاسي اړخه تاسو ته د طالبانو روابط له نړۍ سره او په کوردنه نه څرنګه ښکاری په 2023 کال کې؟
سلامونه او درناوی شي بر صاحب تاسو درنو مجملو ټول اوریدونکو ته. لموک سره بعد یو تل یا یو ترازو موجوده وی چې دغه په اساس باندې د طالبانو د اوسنی حکومت دغه اعمال په تیر یو کال یا تیر دوه کلونو کې په ارزیابي کو. د دې لپاره د داخلي سیاست په برخه کې موږ د اقتصادي ثبات فاکتورونه وځ کولای شو، ټولنیز هوساینه وځ کولای شو، زیربنا او پرمختګ وځ کولای شو، امنیت او د قانون تطبیق وځ کولای شو، او د تورته سیاسي ثبات او د خلکو ټولنیز او فرهنګي مسائل. زه فکر کوم چې په دغه تازو باندې د طالبانو د حکومت د یو کال دغه اعمال وتلل شي، نو په ډیرو ځایونو کې به هغه موازنه پوره نشي کړلای. حکومتونه اړتیا لري چې د اقتصادي ثبات لپاره اوږدمهاله او منځمهاله او لږمهاله ستراتیژي او پالیسۍ ولري. دا پالیسۍ باید د خلکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره ډیزاین شي، جوړ شي، او د تطبیق مراحل هم خلکو ته واضح وي، او هغه لارې چې دوی ور باندې تطبیقي هغه هم له خلکو سره شریک شي. موخ په تیر یو کال کې د کوم لوی استراتیژي یا پالیسۍ کومه بیلګه ما شخصا نه لیدلې. زه د یو افغان په توګه کوم چې ښه د افغانستان راتلونکی زه دوه کال وروسته څنګه وینم، پنځه کال وروسته څنګه وینم، لما سره یو روډمه پیاده لارې یو نخچه نشته. د ټولنیز حسین په برخه کې تاسو به د ام اس اف یا د بی پولو ډاکټرانو راپور اوریدل، یو د تورته د جنینورو نړیوالو نهادونو چې په غیب باندې طالبان حساب نه کوي، او د دوی د روغتیا د عام روغتیا د سرپرست وزیر خبره و چې ګواکې دا راپورونه ناسم دي. هغه ویل چې په روغتیایي سکتور د افغانستان کاملا مستونزو سره مخ دی، هم د مسلکي پرسونل له امله او هم د مالی منابعو له امله. نو دا د خلکو په ورځنی ژوند باندې ډیر زیات تاثیر لري. له خوونی او روزنی وروسته د روغتیا سکتور چې ډیر مهم دی، متاسفانه په یو کال کې مشخص شان نه ورته لرو. د زیربنا په برخه کې موږ د قشتېپې پروژه لرو، یا هم ځینې کوچنۍ پروژې چې اوس اعلان شوې دي، ولې له قشتېپې پرته قشتېپه باید وستایل شي. دا ښه ګام دی د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره، د کرنیز حتی انقلاب لپاره یو ستر فکتور دی. ولې پرته له قشتېپې نور څه لرو؟ یعنی یوازې قشتېپه خو د شلو دیرشو کلونو لپاره د یوې پروژې په توګه ځوابدهي نه ده چې په موږ پرې اکتفا وکړو چې موږ د داغه زیربنا د هیواد لپاره چې ضرور د داور باندې تکمیل کو. د قانون پلي کولو په برخه کې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، موږ متاسفانه تر اوسه یو قانون نه لرو. چا د رقم کړنې چې تر سره کیږي د اسلامي قانون په نوم باندې، ولې اسلامي قانون د خپل شرح لپاره فقه لري، او دغه د خطوزه وضاحت لپاره مقرره باید موجوده، دغه لپاره باید نو طرز عملونه موجوده. دوه کال یا دوه نیم کال زه فکر کوم چې کافی فرصت ته چې افغانستان باید د یو اساسي قانون څښتن شوی وای، او د هغه قانون پرانا کې بیا نور فرعي قوانین چې د اسلام د مبین دین پرانا کې باید ټول جوړی چې په خوا هم وو. زه فکر نه کوم چې په خوا د افغانستان
ماننه شاب سر ماننه بیا هم د موضوع تر اوسه کې چې تاسو صدات صاحب مهمو ټکو ته اشاره وکړه، خو له اقتصادي اړخه چې صدات صاحب هم ځینې اشاره درلودې او تاسو هم تلاش صاحب د اقتصادي چارو کتون کې دی او دوی په افغانستان کې دی، له دوی به وورو تلاش صاحب تاسو څنګه ارزوي د طالبان اقتصادي پالیسی؟ بله تلاش صاحب ستاسو ټلیفون سم نه دی فکر کوم، تلاش صاحب کله څه ځای بدل کی بهتره بس.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، د بحث ګډونوالو ته، او همدارنګ د ټول رادیو ټول کارکونکو ته د زړه د کوم احترام او درناوی وړاندې کوم.
مننه
شیبر صاحب، مبارک امس کله د چې تاسو باس ترایس د ځینې کسانو باید په ډیر غټو غټو کتابخانو کې کینو او د کتابونو په ولولو، په دې خاطر چې دا تھیوری سم خلق دي. هغه کسان په حکومت ولی کې کامیاب، بریالي او پیاوړي دي چې د تھیوری د تھیوری لا برخه څخه راوځي د عمل برخه ته. حکومتداری په عمل کیږي، حکومتداری په تغییر کیږي، په حکومتداری په معیارونو باندې ترخیږي، نه په تیوریسانو باندې. دا تیوریسان ناکامه خلک وسو بولم، او د دوی وظایف باید غټو غټو کتابخانو وجدو کتابخانو کې وي. دوم بس راتمه اقتصاد چې دا مسلک د درس هم پر کوم او مصروف هم کې، او تقریبا زیات وخت مو هم څېړنې تحقیقات وو. کچته موږ د افغانستان اقتصاد ګورو، واقعا نه سره کوم چې تازه کیږي، هغه کوم اقتصاد ده اما لامل یې څه دی؟ دا اقتصاد چې موږ تقاضا لرو دا ولې دې ته نه رسیږو؟ څوک سره چې غواړي او کومو دلایلو څومره شرایط ورته مساعد دي او څنګه کولای شو چې دغه هغه موارد ته چې د موږ په استقلالیت کوي زیات په ټکر کې نیوي هغه تعامل کو او جانبه معاملې ته ورداخل. زه به یو مثال تاسو ته د ډیر نظام په تیر نظام کې د خوراک نړیوال سازمان په افغانستان کې کار کوي حدود 1.1 میلیارد ډالر سرمایه گذاري د افغانستان په زراعت باندې مسله. ولې د خوړو اقتصاد د خوړو سازمان غوښتل چې په افغانستان کې لږ قندوز، بغلان، سمنګان، جلال آباد او خوست پدې ولایت کې دغه زراعت میکانیزه کړي. حکومت به چیغې وهلې او پوزلونه، پلانونه، برنامه دا به ټول د دوی په میز ورته واچو چې موږ غواړو په زراعت کې پانګونه وکړو. دوی به راپورته سول ښځو ته په دغه برنامه باندې فوټبال او والیبال ورشوي. تاسو فکر وکړئ د موږ اقتصاد په دا رقم استقلالیت چیرې دي او د راتلونکي نسل د موږ باید څه ځواب ورکړو او د موږ استقلالیت تر کومه حده پورې محدود شوی دی؟ دومره پیسې چې افغانستان ته راغلل
تلارسب په دې شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته په میلیارډونو ډالر راغلل او تر ټولو ډیر مرستې د امریکا متحده ایالاتونو کړې دي چې د سیګار راپورونه څوک ولولي ډیر واضح دا وایي چې څومره پیسې غلا شوې دي او څومره کم کار شوی دی. لږ تر لږه 130 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان د په افغانستان باندې لګېدلې د غلا نظامي او د اړخونو نه پرته. تلارسب په تیر یو کال کې له اقتصادي پلوه که په لنډو تاسو دا توضیح کوي چې د طالبانو پالیسي څنګه ده؟
د طالبانو پالیسي نسبت مالی منابع وته زه ډیره خوندوره بولم په څو دلایلو. اول د موش کرنسی یا پولیسي بات یا د پیسو ثبات د بهرنیو اسعارو په وړاندې هیڅ څه کنه سو هیڅ وخت ډالر د جمهوریت د وخت څخه او د امارت په وخت کې لدی حالات تفصیل ور نسوي. اولیتو کې لکه وړي وړه بورا تیل او داسې نور موارد کوم نرخونه چې په جمهوریت کې درلودل 2-3% پورې راټیټ شوی دا اوس د افغانستان په بازارونو کې معاملې کیږي. د افغانستان د افغانستان بانک زخایر هغه پیسي چې د بهر څخه راځي یو مقدار زیات زدی د افغانستان بانک ذخایر ته ورسی په دا خاطر چې د موږ تاسې ملي سرمایه یو 10 میلیارد ډالر د خصوصي سکتور د دولتي سکتور په امریکا کې څنګهل شوی دی یو مقدار سیویس ته انتقال شوی دی هغه سرمایه شته هم نه معلوم. بل خبر مالیات په ډیره پاکه توګه شفافه توګه ټولیږي او د افغانستان ملي بودیجې ته ملي بودیجه مو په کال کې د تاریخ په اوجدو کې هغه خالصه بودیجه د افغانستان د اوایدو څخه فراغلې ده. هیڅ نو بهرنۍ مرست او همکاري ورسره لیدل کیږي په دې معنا چې هم د اسلامي امارات د سګار ویتامین سواله چې حدود 1 میلیون کسان کار کوي او همدارنګ وړې پروژې په تدقیق سولې هم څنګه غټې پروژې تدقیقات روان دي او د نورو په غټو سیمو پروژو د لپاره لا خبرې روان دي.
تلارسب
امریکا اقتصادي او بانکي حاضرات وزن کړی دي متصفانه چې د اقتصادي ډګر لږ متاثر
کړی. مننه تلارسب دې برخې ته بیا مر شو. شهاب صاحب د تلارسب سرګندونې مو واوري دي که ستاسو نظر واخلم. تاسو یوازې قشتې پی ته اشاره وکړه مخکې
خبره داسته جناب شهبر صاحب چې حکومتونه د هغه دندو او مسولیتونو یو لیست لري او د هغه مطابق باید روان اوسېږي. زه فکر کوم چې ډېر زیات خوشباوري ورکول او د غستاین او د مدح د شانو تجربه په جمهوریت کې وشوه او متاسفانه چې ناکامه وه. زما غوښتنه به له هغه کسانو چې حد اقل په علمي برخو کې کار کوي دای چې هغوی سالم نظریات وړاندې کړي او د نقد په شکل باندې په ډېر جرأت سره اوسنیو حاکمانو ته ورسوي. هغوی په افغانستان حاکمیت لري او دا د افغانانو په توګه زموږ حق دی چې هغوی ته سالم نظریات ورکړو او دغه په ډېر مدغو سره به زه فکر کوم چې موږ څه ترلاسه نه کړو. خبره د اقتصادي ثبات شوه. د خلکو غوښتنې چې دا همیشه ثابت دي دا تغیریږي. دوه کاله وړاندې د افغانستان د خلکو تر ټولو اساسي غوښتنه دا وه چې جګړه ودرېږي، مرګ ژوبله ودرېږي، وینه ودرېږي. دا شی وشول، اما اوس د خلکو غوښتنه نورې دي. هغه وایي ما ته صحیح خدمات را ورسوه، ما ته تعلیم را ورسوه، ما ته د زیربنا پرمختګ وښیه، ما ته زیربنا را جوړه کړه. دغه غوښتنې په همیشه شکل باندې همدغسې مخته ځي. یوازې هغه غوښتنه چې جګړه ودرېده او سوله راغله او امنیت راغی دا د یو وخت او د یو زمان مسله وه، دا پای ته ورسېده. دا ډېره ښه خبره ده او په دې باندې باید افغانان ټول خوشحاله اوسېږي. ولې نور مسایل چې هغه ما یادونه وکړه هغې ته باید پاملرنه وشي.
مننه شاب صاحب.
سیاسي په بخښنې سره فقط دغه د پالیسۍ په برخه کې زه غواړم یادونه وکړم. موږ د یوې مشخصې تګلارې په توګه هیڅ داسې کرښې نه لرو چې هغه د موږ د بهرنۍ پالیسۍ په توګه یو چاته تعریف کړلی شو. دنیا په تیوري ولاړه ده، دنیا په تیوري چلیږي او دنیا د همدغو تیوریو نتیجه ده. تاسو د حکومتونو په دنیا کې ګورئ چې حاکمیت کوي، که دیموکراتیک نظامونه دي، که استبدادي نظامونه دي، که اسلامي نظامونه دي، که شرعي نظامونه دي، که پاچاهي نظامونه دي. دا ټول یو نظریه، یو اساس او یو بیس لري. یو حکومت له یو اساس او یو بیس او یو قاعده نه پرته نشي چلیدلی. نو زما باور دا دی چې دغه نظریات باید د طالبانو له حکومت سره په ډېر خلاص زړه باندې شریک شي او د افغانستان د ثبات لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه شاب صاحب. له وی خبرتیا وروسته بحث دوام ورکو او د بهرنی پالیسی مسلې ته راګرځو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي په سپوکي پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابط په اړه دلته بحث لرو. میلمانه مودي سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. سادات صاحب، د بهرنۍ تګلارې په برخه کې تاسو نظر کپلندو واخلم، د طالبانو بهرنۍ تګلارې څنګه ده په 2023 کال کې؟ البته وبښ
مېرمن حضرت من شهاب صاحب، نظر 2023 ته په 2023 کې مګه د دې شاهدان یو چې ځنی لاسترولنې د تعاملات په باندې شوی دي چې د نن کار نشو کولای او دا مثبت قدمونه دي. لکن څنګه دا ده چې بیا هم نړیوال نه دي په دې قانې شوی یا نه قانې کیږي چې لاملونه بیا هم هغه ستونزې چې په هیواد کې دننه موجود دي. او کوم په اصطلاح د معلمینو هغه خبره چې مرګي کارونه ډیر پراته دي مخه ته او هغه نه دي تکمیل شوی یا ورته نه دي رسیدلی. دا هغه وجنه نړیوال اړیکو کې هم ستونزې را ولاړې شوې دي او هغه فضا چې باید جوړه شوې وای د افغانستان د واکمنانو ترمنځ او د نړیوالو او د سیمې هیوادونو دا لا تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې ده. په دې کې شک نشته چې نړیوال هم خپل اهداف لري او افغان حکومت یا حاکمان هم باید د افغانستان د ملي ګټو پر مبنا خپل تعاملات وکړي او دا په پام کې ولري چې د افغانستان ملي ګټې څوک تر پښو لاندې نه کړي د خپل د اهدافو لپاره. دا ضروری ده چې د نړیوال قوانینو پر رڼا کې د افغانستان اساسي قانون یو ځل په اصطلاح را څرګند شي او تر ټولو د مخه بیا تکرار وایم چې هغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ د دې د ورکولو یا کمولو لپاره باید هڅې پیل شي او دا باید عملا وښودل شي، یوازې په لفظي نه کې هیڅ په لفظ باندې ووایو. او تر ټولو بل غټ ستونزه دا ده چې دا یوازې دغه گاونډي ابدا څوارلس یا څوارلس یا ولس وادونو سره چې په اصطلاح دا معاملات شوي، یعنی یو حمله تر اوسه پولې دوی کې په دې هغه نشول نه اسلامي هیوادونو کې او نه غیر اسلامي هیوادونو کې چې څوک دوی په رسمیت وپېژني، په دې مجبوري ورځې نه تعاملات شروع دي. او وجه دا ده چې هغه اعتماد فضا نشته.
مننه سادات صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او نړیوال باید قانع شي. دا سیاست په خپل تلار صاحب هغه په عربي کې چې ورته وایي چې سیاست خدا ده، یعنی فریب د پاینې وخت کې، نو دغه روابط چې نه دي جوړ شوی، د دې سبب شوی دی چې افغانستان له سویفت نه بهر شي په اقتصادي حساب باندې. تلار صاحب، څنګه د دې لپاره باید څه حد څه وشي چې لږ تر لږه د افغانستان بانکونو ته له بهره پیسې په قانوني شکل انتقال شي؟
والتا برای سم د مخکې ورور جواب د تیوریسن په اړه باید نه توه یم په ساده الفاظو باندې، البته په الی الفاظو باندې په داخر یادونه لازم کړم چې د افغانستان د خلکو تعلیمي کچه ټیټه ده او ظرفیت د دې بحث زه فکر کوم چې علمي ته ورته وو د دې په نوی هغه فریکونسي د رادیو هغه بیا چنچوي ګوري. تیوریسن هغه خلک دي چې په عامه اصطلاح د افغانستان له غرونو څخه غوښې جوړې کړي او له دریابونو څخه شروع جوړ کړي، ریزلټ یا نتیجه یې صفر وي. نو دا خلک ناکامه خلک دي او تیرو شلو کلونو ثابت کړل دا کسان نه حکومتوالی کوي کی نه د حکومتوالی په طریقه پوهیږي او نه د خلکو اعتماد رامنځته کولای شي او نه یو مثبت تغیر راوستلی شي. خو مطلق نه کوونه یم، نسبتا اکثرا د دوی تیوریانې، د دوی مثلا بحثونه، د دوی پالیسیانې، د دوی تطبیقات هغه د حقیقتونو څخه ډېر لرې وي. دا خاطر چې موږ د حکومت ډیر قوي چارواکي ولیدل چې د بهر څخه راغلي او په ډیرو غټو ظرفیتونو باندې بحث کوي، بل اخره نتیجه د کار ته بچ راغله د یو کال د دوو کالو په تیر.
تلار صاحب محترم، دلته تلار صاحب وبخشئ، دا ستاسو چې فرضاً کله چې په یو برخه کې یو څوک ناکامه شوی وي، دا په هیڅ ډول باندې په دې دلالت نه کوي چې یو چا یو شی لوستی وي هغه تر هغه نه لوستی بیکاره وي. دا خو یو حقیقت دی چې په دنیا کې شته، له آدمه تر دې دم.
بالکل، هغه لوستی، هغه مسلکی کسان، هغه متعهد کسان هم لوستی وي، هم مسلکی وي، هم متعهد وي او هم په خپل ژمنو پالیسی او پلان او برنامه باندې عمل وکړه، هغه کسان ډیر کامیاب کسان دی. ویته واقعا یو مسلکی او متحد مسلمان موجود دی نظام ته پاره ویل شي. نو اوس د دوم د سوال اساسي برخه ته درازم، کچیرته موږ وغواړو چې اقتصادي ثبات پر داخل شو، دبلیو ټی او سازمان عضویت ترلاسه کړو، د سارک سازمان غړیتوب ترلاسه کړو، د ریکارد غونډې تعهد تطبیق کړو، د سیمې د هیوادونو سره اقتصادي پراختیا پر مخ بوزو، یو سلسله اصلاحاتو ته واقعا شدید ضرورت احساسېږي. اوس هم افغانستان دو هیوادونو سره اقتصادي راکړې ورکړې لري، د خصوصي سکتور له چاینه له او د حکومت له چاینه له. نو دواړه بیا د افغانستان په اقتصادي اوضاع کې رغنده رول لري. ګوري داخلي اصلاحات ته زه به څو مسایلو ته اشاره وکړم او بیا به بهرني مسایلو ته راځو. داخلي اصلاحاتو ته فساد له منځه وړل، بیوروکراسي یا کاغذ پراني تر ډېره حده پورې راټیټه شوې ده. کار اهل کار ته سپارل شوی، هغه افغانان چې د نظام دپاره ژمن خلک وو، پاک خلک وو، متحد خلک وو او د افغانستان دپاره یې کوښښ کولی، هڅې کولې، هغه اوس هم د حکومت په دستګاه کې کار کوي، ښه امتیاز ورکوي، ښه یې نازوي او همدارنګه د صدر په سترګه ورکوي.
تلار صاحب وبخښئ، دا تاسو چې کار اهل کار ته سپارل شوی ده، په دې برخه کې خو ډېر سوالونه بیا هم شته، یعنی په دې شک نشته چې کار د اهل کار موضوع دا وي چې فرضاً یو انجینر باید په د اوبو او انرژي په وزارت کې کار وکړي او یا یو متخصص باید د ټکنالوژي په برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې خو مشکلات شته دي، یعنی په دې کې هم شک نشته.
بالکل مدن، زه بلې شو ازي درته وایم چې تاسو او ټول ګډونوال د بحث په دې موضوع باندې هدف
تلار صاحب ټلیفون هم بیرته خراب شو. تلار صاحب ټلیفوني رابطه هم ډیر ګډوډه شوه. تخنیکی همکار
منظمه
او بل او مهرباني او اوس بهتره ده.
ځینې جوازه درته وایم چې بیا ځینې کسان ویلي و نه وایي چې تلاش په کابل کې ناس ده د یو ډلې یا د یو نظام پلوي کوي او په عدالت او په حقیقتونو باندې نه غږیږي. د تاسو برنامه او هغه څوک چې دا برنامه او ریاغ زرګونه لکونو کسانو ته ورسیږي او ورځي او دا بس به دوی تعقیبوي. یو تعداد حقیقتونه موږ وایو او دغه څخه باید سرګې پټې نه. هدف دا غده چې دی انرژي او دی اوبو وزیر باید انجینر وي، د ټکنالوژي او مخابراتو وزیر باید انجینر وي، مسله اس نور مسلکی برخونه بخي چې دی هغه باید مسلکی وي. خبري دغه بستونه چې دی په دی لوړ سطح باندې دا د مجرتی حرم په اساس باندې د سیاسي بستونه دي او خارج ضرورت بي دي. کار څوک کوي؟ کار یا رئیس کوي یا مدیر کوي او یا کمیسون کوي. دغه درې پوزیشنونه مسلکی دي، برابر دوی کولای شي، ډیزاین دوی کولای شي، محاسبه دوی کولای شي، پروپوزل دوی جوړولای شي، پلان دوی جوړولای شي، برنامه دوی جوړولای شي، مشرانو ته ورکوي، مشران ته عمل کوي. زه فکر نه کوم چې په تیر حکومت کې کوم وزیر صاحب پلان ته ناست وي، میاستې ته پلان باندې تیر کړی
وي. دلته د مقایسې خبره نه ده، بیا هم تلار صاحب د مقایسې خبره نه ده، یعنی که چیر تیر حکومت کې ستونزې وي دا اوسنی واکمنو ته برات نشي ورکول په هیڅ ډول.
دا در سره منم، یعنی دغه د مدیریت په مدیریتي یا په منیجمنت لحاظ باندې تاسو وو چېړې کچیر ته موږ یو ول رو پیغه کې لسته بقېوی اوله طبقه چې دا د سیاسي طبقه ده چې تسلیمون کده اصل مواد څوک ته یې کوي.
خو خیر
پامدی برخه کې به
د سادات صاحب نظر واخلو. سادات صاحب تاسو څه وایست؟
د زینو برخو سره موافق یم، هغه دا چې یو څه اصلاحات او اقدامات شوي چې دا کافی نه دي. موږ نه دي ویلي چې اصلاحات نه دي راغلي، اصلاحات راغلي او دا هم د همدغه ستاسې زما او د بل او بل د وړاندیزونو او سالم نیوکو د وجې نه راغلي. په دې باید اقرار وکړو چې هغه تدبر چې لازمه ده، هغه تدبر او هغه تجربه نشته په نظام کې. کوای نو تر ننه پورې به هم اساسي قانون خلاص وي، هم به تعلیمي نصاب خلاص وي، هم به مشروعیت د ولس نه حاصل شوی وي. ځکه دغه نیمګړتیاوې شتون لري چې د دغې لامل شوی دی چې د هر یو بهر کې هم خوله د تخلاصیږي او تنقید کولی شي، یا د وړاندیز په بڼه باندې یا د اصلاح په بڼه باندې، او هم نړیوالو ته په اصطلاح دا شکایتونه ورځ تر بل ورځې او رسیږي. د ده په ځای چې کمې شي ستونزې زیاتیږي. دروازې خلاصې وي د مکتب وې تړلې، دروازې خلاصې وي د پانتون وې تړلې، مرمنه کار ته تلې کار لاس ونیول شو، متقاعدینو باندې معاش قطع شو. دا ظلم کله په افغانستان کې پخوا شوی و؟
په کوم جنگي شرایط کې آزاد متقاعد باندې دا شه دا خپل لوګه فقر چا دا وسته په دغه شیان راغله تر څنګه چې کوم مثبت کارونه شوي دا غي هم موږ تایید کوو دا غي هم تمجید کوو دا کنده هر نظام مسئول دی کتیرو نظامونو نه لیکلي او غي غفلت کړي او غي خیانت کړي لکه تاسو چې کولای شئ دا تاسو فریضه ده باید وکړي او دا د اسلامي لحاظ هم پر تاسو فرض ده او د حقوقي لحاظ هم تاسو د ولس خدمتګاران هستی او تاسو د دې مدعی هستی چې تاسو تر ټولو صادقان هستی بنان په صداقت کې دا د شک فضا هم باید لري کې د ولس او د دولت حاکم ترمنځ دا هم باید لري کې دا باید هر یو وګړي ته په نظام کې ځای موجود وي زه وینم چې استادان د پوهنتون ترکاری خرڅي په بازار کې زوینه ما چې شپږ سوونه زیات استادان دې ته مجبور شول چې د ولګي نه د بلشي نه د ولګي نه پتیخته شي ودی خپل د بچو د فاره پتیخته شي وي چې بچي به سر نه وشته شول د تعلیم د فاره په ولایتونه کې د صحت عامه د وزیر په خپل بیان کې او چې موږ 15 کسه زنانه د ډاکټر دی ولایت په سطح لرو دا تر ټولو غټ نیمګړتیا وي دي بیا په یو هیواد کې د نننه هرڅه د لومړیتوبونو په اساس وي بې له شکه چې دا کارونه ښه کارونه دي لومړیتوبونه ته باید ورته ورکړ شي دا غنیم ګټیاوی بالکل شتون لري د پدې باندې موږ باید هیڅوک ونه دغو او هیڅ کرنده پر طلبه دونه کوچ پرون نظام کې دغه نواقص او ضرورت نه ده چې په نن نظام کې مدار شي وي نن نظام خو دې مودې ده چې تر ټولو صادق ما نو باید هغه نیم ګټیاوی نه وي دا تر خې ته چې په تیر 45 کلو کې څو شي هغه ته به زمينه برابر نه شي
بله
مهرباني
او مننه یو اوریدون کې را سره دا برا وخلو دا واتس اپ لري یو اوریدون کې غوړچ په باس کې برخه وخلې مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم جی.
و علیکم السلام.
صدیق الله ما دا پاکستان د خیبر پختونخوا بر دیر براول نه.
مهرباني.
مننه ملمانو نه دا تپوس لرو. چې افغانستان کې کوم داخلي چارې چې دین او آیا طالبان چې کوم دي دا اوس وخت کې د حکومت د اقتدار کې دي نو آیا دیو با کوم چې دی سره بین لا پام می ما
تاسو غا خراب شو
وی کوم لاسلیک کې کړی و چې
جی سکلیر دی جی
دا غاک مو خراب شو نه ور سره نو دا اوریدون کې اواز ګډوډ شو او شهاب صاحب کته ستراشم په دغه برخه کې چې مخکې تلاش سب وویل سي پورته پوسټونه سياسي دي او لاندې خلک شته او واقعیا هم په وزارتخانه او په دغو ځایونو کې د پخواني مامورین ډیر پاتې دي یو برخه تللی دي یو برخه یعنی کم هم نه دي آیا دا حل لار تاسو ته ښکاري
یو ترخه تجربه متاسفانه دغه د پتیرو 15 کلونو کې هر ځل چې موږ نظام له لاس اور کړی دی لږ شرم هغه د نظام ټول مامورین او متخصصین او مسلکی کسان او غیر مسلکی کسان دا ټول له لاس اور کړی او له اینه تر زیته پورې د هر څه له صفر پیل شي دا ځل هم توقع دا و چې دا څه باید په بشپړ ډول ونشي او سره له دې چې په ډیرو کوچنیو برخو کې پخوانی کسان پاتې دي ولې په مجموع کې هر کله چې سیاسي اقتدار بدلیږي د غیر لپاره دغه هغه بستونه چې مفوقي رتبه دي یا سیاسي بستونه دي هغه په طبیعي لحاظ بدلیږي ولې د خلکو پښتنه داده چې نه ځینې مسلکی بستونه هم تغییر شوي دي او غیر مسلکی کسان راغلي دي زه د یو رات پوسټ په بارکتاست یو مثال درکوم چې ما فوق رتبه پوسټي تاسو به د لوړوس د کور دی وزیر پتوګه څومره اکیډمیک په هباد ولرې سي د اکیډمیک چارې له ا نه تر زای ته پورې ټولې د وسنل مې یارونو سره سم تاسو ته معلومي د استادانو طرفه مې یارونه درته معلومي دغه گزارش یا دغه راپور چې تاسو له خپل کارمن څخه اخلي په دې باندې باید خوب پوهیږئ سره دې چې دا بس سیاسي دی یا د وبو د انرژي وزارت فرض کړئ چې یو انجینر ماته غلط راپور راکړي او زه وزیر یم هلته او زه پوه و نه لرم نو دا غیر مسلکی توب نشو زما خبره دا ده چې دغه مشکلات شته ول زموږ لپاره اوس لومړیتوب بل شی دی د افغانانو لپاره لومړیتوب دا دی چې اول موږ باید د خپل هواد او د خپل خاورې ارضی تمامیت ته او ملی امنیت دا په ټینګ شکل باندې تضمین کړو او آینده ته هم تضمین پاتې شي. د غویر او اندښنه بعد لکوم افغان سره نه چې مو خدای مکړه بیا افغانستان د یو بحران سره مخ کیږي. اول دا مسله باید یو طرفه شي. د غین ورسته بیا په کوچنوي لولونو کې ما مخ کی یادونه وکړه چې په دې کې بعد د خلکو نظریات شامل دي، په دې کې بعد د متخصصینو، هغه متخصصین چې افغانان دي، زه د ناټو د بل د بل وارد شوي متخصصین نه یادوم، هغه خلک یادوم چې په دې وطن یې زړه خوږیږي او د یوې او بلې ستونزې له امله یا په کور دننه پاتې دي یا بهر ته تللي دي یا وتلي دي. د هغوی نظریات هم باید پکې شامل دي، ځکه دا وطن د هغوی هم دی. یعنی که یو څوک نظر ورکوي یا د حکومت له منځه د دې معنا دا د یو افغان هغه دی او بل چې بل نظر ورکوي مخالف یو افغان هغه دی.
شهاب صاحب مننه، تاسو مهمه موضوع یاد کړی ده. هر افغان په دغه وطن کې حق لري، هر افغان د دې وطن په جوړولو کې حق لري، هر افغان د دې وطن په برخه کې په یو نظر کې حق لري او دا باید شریک شي. وړاندې په دې برخه کې چې ما په مقدمه کې هم د خبرونې په پیل کې اشاره وکړه چې اجتماعي روابط څنګه وو په دغه کال کې، خو یو اوریدونکی را سره دی، دغه اوریدونکی به را واخلو چې انتظار ډیر پاتې شو. ازادي په پوک پروګرام دی، مهرباني تاسو را سره است. دا اوریدونکو سره مو رابطه قطع شوله. لایبه خبرتیا وروسته د بحث دا برخه را خلوصې له اجتماعي پلوه. تیر یو کال یعنی 2023 کال روابط د چارواکو او د خلکو څنګه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
ازادي سپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابطو په اړه بحث چې په 2023 کال په ترس کې څرنګه وو. میلمانه مو دی سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. تلاش سب لتاسو دا پوښتنه وکم، ما مخکې د خبرون په پیل کې مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې هر غونډه چې جوړی شي ډیر عادي غونډه وي، حتی فرضاً د اولمپیک یو غونډه، په دې کې هم یوازې طالبان برخه اخلي. فکر نه کوي په دې ډول باندې د ټولنې د خپل قشر منځوي کیش دا نور اقشار
بل بلې دا کې شک نشته، خو متاسفانه چې گاوندیان هم د خپل مستعمره بادار وایم او کوم خپل تحت العصر بادار وایم چې هغه امریکا ده، یو اشاره ته انتظار ده. اما دا چې دومره ځان په دې مسایلو کې راغی، زه فکر کوم چې درې مسایل ته ډېر مهم دي. د اسلامي امارت راستوک یو دا د غزه د فلسطین او د اسرائیل شخړه چې نړۍ او امریکا او اکثریت سازمانونه د ډېر سخت مصروفه کړی دي. دومره مسله د اوکراین او د روسیې ده چې نړۍ هلته ډېره سخت مصروفه کړی. او دریم موضوع زه فکر کوم چې د عراق، لبنان، سوریه او ساوت افریقا دا موضوعات دي چې د امریکا څخه د مستمرې ټغر ورو ټولیږي دوی د خپلو غړیو سره. اوس دې بدې ته ګران پاتې دي چې دغه کومه برخه شړېدلې مدیریت کړي، در حال کې چې دوی هر هیواد ته ورغلي دي او په هغه هیواد کې ډېرې پراخې ستونزې او مشکلات راولاړ کړي دي.
تلاش سب بخشی، اصلی سوال خارجی روابط با پریجدو. ما دا ویل سی پا کور دننه فرزن طالبان یو غونډه جوړی. زه تاسو ته مثال درکم، کله چې هغه ورځ منځله چې امریکایي قواوی له افغانستانه وتلی دي، یوازې دوی په دې غونډه کې ناستو. که چېرته دې د جدې د شپږمې په باره کې یوه غونډه وي، د ثور د اوومې په باره کې وي، یو بله ورځ وي، یوه تاریخي ورځ وي، ولس په دې ډول نه پردای کیشي؟
ولس شیبر صاحب مبارک راځي، تاسو په هر کې دلی وي چې په زرګونه کسان راغلی وی او مختلف ولایتونو سیمو څخه دی په افغانستان کې. اما خبره د ډیپلوماټ او شاشدافیر او د سفیر او مثلا داسې نور چارواکي چې تاسو یادوي، زه فکر کوم چې یو سلسله تحریمات هم د امریکا د خوانه په دې کسانو باندې دي چې په ډیرو غټ شاندارو غونډو کې ګډون وکوي چې قصدن کمرنګه معلومی سي او هغه روابط مو خړ پړ معلوم سي. اما په ټیټه سویه باندې سفیران معاون دي سفیران.
زما بیا هم تلاش سب، زما سوال مراد له سفیرانو نه نو، زما مراد له دې ده مثلا که د لوړو زده کړو د وزارت له لوري یو غونډه جوړی شي، دا شیخ ندیم ګمان نکوم چې نورو ته برخه ورکړي چې تاسو هم پکې راشي. ځینې وزارتونه بیا دغه سیدي فرزند کورنیو چارو وزیر سرپرست وزیر چې دی هغه له دې غونډو ته ځینې نور کسان هم ورغواړي، لیکن ځینې وزارتونه داسې دي چې صرف طالب ته اختصاص کړی دی او دا خو ولس او د دوی ترمنځ فاصله رامنځته کیږي.
زه فکر کوم چې برته چې داسې موضوع بنې کثرنګه چې تفسیر دی غوڅ کیږي. زه په خپل کابل کې هر غونډې ته چې وړم ورکللای سم، دعوت هم را کوي، ګډون هم کې کولای سم، نظر هم ورکولای سم او همدارنګه انتقاد هم کولای سم، خو هغه انتقاد چې سالم او د حقیقتونو سره مل وي. نو په دې اساس باندې د شیخ ندیم صاحب چې د تحصیلاتو عالی وزیر ده په غونډو کې مثلا معاونین یې معینان یې رئیسان د هر ولایت د پنځو رئیسان، تاسو وګورئ چې د اکثر د ټولو اقشارو دي، تاجکستان،
ازبکستان، هزارستان، پښتونستان، کټوی چې نوم یې زبېنوم درته. نه نه ما نه نه تلرسه پام دې برخه کې زبدې شهاب صاحب نظر واخلم. شهاب صاحب، د دنیا په د درېم نړۍ په هیوادو کې لکه افغانستان د دې لپاره چې دنیا سره تړل شوی ده، زه متاسفانه خبر نیم چې تاسو تخصص پوڅ کیدی. اول خدا پښتنه کوم شهاب صاحب، تاسو څه شیل وستی دی وبخښئ؟
ما ماسترین په نړیوالو اړیکو کې کړی او بل ماسترین اوس په پبلک منیجمنت اینڈ گورننس کې په پای ته رسیدو باندې یو ماسترین نړیوالو اړیکو.
اوس د انده د نړیوالو اړیکو په برخه کې تاسو ماسترین لري، دلته په دې بحث کې برخه را سره اخلي. ډیر آسان کار کله چې په کابل کې چارواکي غواړي چې څنګه نړیوالې اړیکې وساتي، فرزن د آنلاین تاسو په دې غونډه کې شریک اولای شي، ساده صاحب شریک اولای شي، نور دوستان شریک اولای شي. په دې ډول به دا کوم کسان چې حتی له وطن د باندې هم دي د سه احساس پیدا کړی چې په کابل کې چې څوک ناشته هغه ولا زبط نه سم، ما هم خپل غني څنګه شاب صاحب کستا سو نظر واخل.
دقیقا جناب شیبر صاحب، د افغانانو ترمنځ همدغه مسلې ته ضرورت دی. ما مخکې یو د یو څه یادونه وکړه چې متاسفانه موږ هغه ترخه تجربه دالرو چې هر ځل نظام تغییر شوی هغه پخوانیو خلکو ته چې زه په پخوانیو کې البته نه یم، هیڅکله حکومتي دم نه اجرا کړی او نه اجرا کوم، دا ټول اګنور کړی دی. زه وایم چې حتی هغه خلک چې اوس له افغانستانه بیرون دي اوی د افغانانو په توګه غونډو ته بلل کیږي، ټولنیز اړیکونه د استفاده ورنه کیږي او دغه عام خلک د وطن د اتباعو په توګه باید په ډیر خلاص شکل سره هغو مسایلو ته لاسرسی ولري چې د دوی په سرنوشت ټاکلو کې مهم دي. دا ډیر مهم بحث دی. یو څوک چې په د سرنوشت ټاکلو په مسله کې ځان صحیح وبولي، هغه بیا د مالکیت احساس هم پیدا کوي، هغه بیا د پریکړو دفاع کوي، هغه بیا هر تصمیم چې ولو که غلط تصمیم هم وي هغه نیول کیږي، هغه بیا دغه تصمیم دفاع ته چمتو وي. نو زه وایم چې دغه مسله په ځینو حدودو کې د کورنیو چارو وزارت یادونه تاسو وکړئ. کورنیو چارو وزیر همیشه هم دا خبره دای خپل کوي چې موږ باید خلکو ته سهم ورکو، موږ باید خلکو غږ واورو. خو دغه خبره ولې له یو بل خوانه نه پورته کیږي؟ د خلکو پوښتنه هم دغه ده.
بله،
چې ځینې کسان د افرادو په توګه باندې د دغه مسایلو مخالف دي او غوړي وایي چې همیشه
مننه شهاب صاحب. مثلا دغه اوس د پښتنه بل ساده صاحب کساسو نظر واخلم. مثلا طالبان وایي چې په تعلیمي نصاب باندې کار کوو، په افغانانو کې چې په اروپا او امریکا او په نور نړۍ کې اوسي یو شمېر ډیر متخصص کسان لرو کې کابل ته نور غواړي چې مصارف کړي شي، آنلاین غونډه خور سره جوړولې شي کثرنګ ساده څه؟
تاسو خبره بالکل دقیقه ده فرمان شبر صاحب. نو وړاندیز ما په خپل هم دوی ته کړی، د ټلیفون په کرخه مې هم کړی دی،
هم د قطر دفتر مسولینو ته هم د قاغلی حنفی صاحب د دفتر مسولینو ته چې اوس د افغان سفیر په توګه په چین کې دي. حتی د دغه مهاجرینو د راتګ په هکله ما ورته وویل چې که چېرته هلته داسې تجارب نه وي دلته ډېر مجرب متعهد افغانان شتون لري چې نه په پخواني دولتونو کې پاتې شوي دي، نه ککړ دي، نه په فساد، نه په بدنامۍ، نه کوم ګوند غړي دي، دوی ملي آن لرونکي کسان دي، یعنې ملي ګرایان دي په ټوله کې، او د وطن ملي ګټې ورته لومړیتوب لري او مسلکي افراد دي. بنان د دوی نظر اخیستل ډېره ساده ده. اوس نړۍ ټول ډیجیټل شوې ده، د سکایپ له لارې، د زوم له لارې د ټولې دنیا سره سړی رابطې تړلی شي، او د پوهنتونونو سره خاص کر نو نظریات اخیستلو کې څه ګناه نه ده. او بل دا چې همدغه د اساسي قانون په واغمې څو ځلې دوی ته ټینګار وکړ چې که چېرته تاسې وایئ چې د الحضرت موزر شاه د وخت قانون بنان د ده اصلاحات چې تاسې د شرع مطابق غواړئ دا دومره وخت ته ضرورت نه لري، تاسې کې خپله دومره د دین عالمان شته دي، او که نشته بیا په بخت کې هم دا د دین عالمان مونږ او تاسې لرو، خو زر تر زره باید دا چټک دا کارونه باید وشي. په دغې پلمه دوه نیم کاله، نږدې درېیم کال ته داخلیږو، نیمایي قشر د دې وطن مثلا په کور ساتل شوی دی، د هېواد د اقتصادي لحاظه هم او د خپل د ټولنیز لحاظه هم ناامیدیانه سره مخامخ ده.
مننه ساده
صاحب، لیتوب باید راټول شي.
او مننه په ډیر وړه برخه ده. د یو ونی مخته ما د افغانستان د علوم اکاډمي لایو مشر سره خبرې کولې. د پښتو تشریح قاموس اول ټکي چاپ کړی دی، لاول ترتیب پوری، لالف ترتیب پوری. بیا کله ما په شخصي ډول باندې لاغه مسول نه پدا پښتنه کوله چې تاسو په بهر کې افغانان را شغولې دي، غوی معلومات نه لرل، یعنی دا خبره چې فرزن په دې برخه کې لوري سره مرسته وکي. مثلا دوه کسان چې دغه اوس ما ذهن ترازی، ډاکټر ملکزی په جرمنی کې، جرمنی پښتو جرمنی قاموس هم آنلاین تالیف ترتیب کړی دی او تدوین کړی دی، او هم چاپی بڼه چاپ کړی دی، او د جرمنی حکومت هم مډال ور کړی دی، او ډیر لوی ډکشنری دی او ګرامر یې لیکلی دی. ډاکټر وردک په فرانسې کې فرانسوي پښتو ډکشنری تالیف کړی دی، او کلونه دی دواړو مثلا دا دوه کسان زه یادوم په دې باندې کار کړی. همدا رقم په لسګونو نور افغانان دي، خو علوم اکاډمي حاضر نه ده چې له دوی سره ارتباط ونیسي او دا روابط ټینګ کړي. تلار څه فکر نه کوي چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، پوی دي، تعلیم یافته دي، تکړه دي، له هغوی سره ارتباط به دغه وطن په پښو ودروي، او دا خلک به فکر وکړي چې واکمن چارواکي دوی غواړي دوی رټینه.
شی بو ته مشکله ده چې تاسو خپل ترسم یو نیوکه لرم اجازه راکوي.
مهرباني
بل ده چې دا نیوکه مې شهاب صاحب بدونه لګیږي.
نو خو هغه مخکې چې تاسو ویل وای ک په ځای انتقاد وی پروا نه لري، نو خو دوی لپاره په ځای انتقاد خو به بد نه وي.
ډیر علی، زه بحث ګډونوال او متخصص یو سړی ته وایم چې د لسانس او د ماستری ترڅنګ د هغه پوزیشن یا د هغه بس یا د هغه خدمت تجربه ولري. نو لکه څنګه چې شاهاب صاحب معلومیږي تازه په ماستری باندې بوخته، دای دومره ماستری هم کوي، حتی تجربه د مدیریت او منیجمنت نه لري. هغه کسان چې تجربه و نه لري، نو په حقوقي اړخ، نو په تخنیکی اړخ، او نه هم په مالی اړخ باندې د یو مسلې باندې پوهیږي. او متاسفانه چې هغه څه چې تمه کیږي په دې بحث کې نه به تاسو ترې واخلئ او نه به اوریدونکي ترې واخلي، څه پاتې کیږي نه.
مخکې تر دې چې تاسو ما سوال ته ځواب راکړئ، کنه تاسو خو د شهاب صاحب په باره کې دا معلومات نه لري چې دا تجربه لري، کنه نو ولې دا حکم کوي؟
مخکې په سوال کې وایي آیا تاسو په دې مواردو کې څومره زده کړی کړی او څو کړی؟ دوی ویل چې زده کړی مې تر دوه ماستری ریپابلیک اف منیجمنت کې کړی، یو ماستری مې په نړیوالو اړیکو کې کړی، او هیڅ مې حکومت کار نه دا کړی.
شهاب صاحب، البته په دې برخه کې یو بل شی هم ده. مثلا کچیرته دا بحث بیا بلې خواته ځي، کچیرته د تجربې مسله راشي، دا شیخ ندیم څه شل وستی دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاري مختوري؟ دا خو هیڅ ځواب ورته دی ته څوک نه لري. لیکن کبرا شو بیرته غ سوال ته تلاش سپ مخکې چې مې پښتنه کوله. بله
زه د ندیم صاحب وایم نه يم.
نه نه، دا مې مثال مثال د مثال په حساب دا خبره کوله.
هدف دلته دی هغه چا په بحث کې ګډون را سره کې او تحلیل کوي. دا تحلیل کول کې باید ډیر قوي متخصص خلک وي، متخصص معیارونه لري، تجربه، تحصیل او همدارنګه ژبي او مهارتونه او شرط دی.
نو شهاب صاحب خو ډیر روان خبره، شهاب صاحب پلانډو تاسو خپل جواب ورته ورک.
بخدا واړم دغه مرګري د معلوماتو لپاره به صرف دومره وایم چې زه لاس کاله تجربه د کار هم لرم په ملي او نړیوالو بنسټونو کې، په الجزیره، بی بی سی او په دې رسنیو باندې زما مرکې په یوټیوب باندې ډیر اسانه کتلای شي. د افغانستان په ټولو محلي رسنیو په کابل کې تاسو زما د کلونو کلونو مرکې کتلای شي. او زه د استاد ته خروختیا غواړم چې دغه سر در قضاوتونه ونه کی، ځکه دا خو د وطن خبره ده او د وطن د ګټو خبره ده. د ژبو مسله یاد کړه، زه الحمدلله په 500 ژبو د جرمنی ژبه په شمول باندې تاسو د ملګری صاحب د کتاب یادونه هم وکړه. یعنی دا زه د ځان ته حق کینه وایم، زه وایم چې کتور قضاوتونه د یو داسې چا له ادرسه چې هغه ځان ته د علم د کور سړی وایي دغه سره وزي، نو بیا خو موږ د داسې چا نه هیڅ توقع نه
لرو. مننه شاب صاحب، مننه مننه. تلاش صاحب، هغه مخکې سوال سی وسی، باید په بهر کې لمیشتو افغانانو استفاده وشي او که کابل ته ورغشتل ګرانوي آنلاین ډول باندې باید دغه رقم غونډې جوړې کړي او افغانان فکر وکړي چې دوی هم د دې وطن په پرمختګ کې برخه اخیستې شي.
مسله مو ملي ده او د وطن ده. په دې کې هر افغان د کور د ټول نړۍ څخه حق لري. نظر ورکړه، د قانون ورکړه، سالم صحه وړاندې مختلف ابعاد
نه تلاش صاحب، زما سوال داسې و چې دته باید زمینه مساعده شي، زمینه مساعده شي. مثلا تاسو په پانتون کې یو باس باندې خبرې کوي، ولې لغو افغانانو نه استفاده نه کوي چې د دنیا په ډیرو مشهورو پانتونونو کې استادان دي، خو آنلاین د سره یو ځای کې تلار صاحب ټلیفونم ډیر ګډ وډ، ټلیفونم ډیر ګډ وډ.
وڅېسو
وڅېسو مهرباني.
شیبر صاحب، زه د څو کانفرنسونو، غټو کانفرنسونو شاهد یم چې په جرمنی کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په ایتالیا کې، په سویډن کې، په پاکستان کې، په هند کې او په ایران کې د هغه متخصصینو متحدو افغانانو سره اړیکې نیول سوي، د دوی نظر راغوښتای ده او په ایمیل کې هغه کومه موضوع چې دوی په ذهن کې و په دوه ملي ژبو دریو پښتو باندې د افغانستان مسؤلینو او هغه کانفرنس چارواکو راغوښتي دي، آی متحد کړي دي، کدي نصاب برخه وي، که تخنیکی برخه وي، که اقتصادي برخه وي، که سیاسي برخه وي، که علمی برخه وي، کدي ګرامر برخه وي او کدا سنور موارد وي، آی ترتیب کړي دي او لا نور کار پر روان ده د غنامندۍ لپاره.
مننه تلاش صاحب، دا هڅه باید مننه دا هڅه باید زیات شي چې ټول افغانان د وطن په پرمختګ کې برخه واخلي. د خبرونې مو تقریبا یو ډېر ثانیې لرو، ساده صاحب که په لنډو ستاسو یو نظر واخلم او بیا به خبرونه راغونډ کړم.
مهربانه سي، ستاسو د دې وړاندیز سره نه یوازې چې موافق یم، بلکې هر آن چې د وطن لپاره داسې یو غږ پورته شي، موږ پخوا هم دا ثابته کړې ده او اوس بیا هم ثابته وو پراتون کې هم ان شاء الله د هرې برخې لپاره. زه شخصا ورته په هر حالت کې چې نیمه شپه خندي حاضر یم چې دغه مسلکي افراد چې البته بیا وایم چې نه په پخوا کې ککړ شوي دي، نه په سر ناولي شوي دي، لکن وطن ته زوريږي، متحد افغانان دي، مسلکي افغانان دي، دلته په پوهنتونونو کې استادان دي، که ډاکټران دي، زموږ په شان حساب مسلکي په دې نور برخو کې د دې ټول شتون شته. د دې سره مشوره کول د افغانستان د راتلونکي مترقي افغانستان ضمانت کوي.
ډېره مننه سادات صاحب او تلاش صاحب، له تاسو هم منندوی یم. شهاب صاحب،
کور مو ودان. ستاسو هم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم.